په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې ده. مو د نن ورځې وروستۍ نیم ساعته خبري مجله ده. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالب بندیانو د خوشي کېدو د موضوع په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. نور راپورونه تر خبرونو وروسته اوریدل سي. د دې سات مهم خبرونه له فرشتي جلرزي څخه اوري.
په پکتیکا کې نن یو شمېر خلکو مظاهره وکړه او د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د هغه ظلم او زیاتی په اړه چې په ایران کې له افغان کډوالو سره کېږي خپله چوپتیا ماته کړي او خپل ږغ دې پورته کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د افغانستان سفیر ور احضار کړی و او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن خپلو خلکو ته ویل چې که د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا اصول مراعت نه کړي بندیزونه به له سره ولګوي. پورا خبر نو اوري. د پکتیکا په اورګونو لسوالی کې شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو نن یو سولیز لاریون وکړ. هغوی په ایران کې په یو شمیر افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه خبري کولې او د افغانستان پر حکومت یې ژغ کاوه چې دوی دې له افغان کډوالو سره چې په ایران کې زور زیاتی ورسره کېږي خپله چوپتیا پای ته ورسوي او خپل ږغ دې پورته کړي. د مظاهرې وګډونوال اسماعیل زدران د ازادي راډیو خبریال ته وویل
بهرنی چارو وزارت وزیر صاحب همدارنګه د پارلمان غړي او د سنا غړي دوی باید زمنګ دا غوښتنه تاجدي په مرنه وکړي او د ایران هغه ظلم چې زمنګ د ځوانانو سره کوي چې هغه ورته چې یو پوتیا چوي او په میانه یو خړه نو د دې باید غږ اوچت شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ور احضار کړ. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا په حواله عبدالغفور لیوال د دې لپاره چې د یو شمېر داسې ډلو لخوا چې د ایران د چارواکو په وینا له ایران سره ضد لري او په وروستیو کې په افغانستان کې د ایران پر سفارت او قنسلګریو حملې کړې وې معلومات او وضاحت ورکړي. له عبدالغفور لیوال سره د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د لویدیځې آسیا د چارو رسول سید رسول موسوی کتلی دی خو په دې راپور کې چې ارناخ پور کړی نه دی ویل سوی چې لیوال څه ځواب ورکړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر اوسه په دې مسله باندې خبرګون نه دی څرګند کړی او د تهران کې د افغانستان سفارت هم کوم بیان نه دی خبر کړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي له طالبانو سره د سولې د خبرو د پای لپاره له زندانونو د وسوالو طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو په اړه اندېښنه لري. د دې کمیسیون مرستیال ویان نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دوی تشویش لري چې د جګړې د هغو قربانیانو پر حق به تیری وسي چې باید انصاف ورسره سوی وای. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا چې د طالبانو د بندیانو د خوشي کولو د بهیر د څارنې او کتنې مسؤلیت لري ویان د جاوید فیصل د دغو اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق او لبت مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
د افغانستان له طالبانو د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې 15,000 بندیان خوشي کړي او په مقابل کې باید د حکومت لخوا زرته نه چې دوی نیولې دي آزاد شي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن خپل خلکو ته خبرداري ورکړې چې د کورونا ویروس د لاغ پرېدو د مخنیوي لپاره د عامې روغتیا اصول مراعت نه کړي بندیزونه به له سره ولګوي. په ایران کې د اپریل د میاشتې په نیمایي کې بندیزونه نرم سو خو په وروستیو کې هر ورځ د کورونا ویروس نوې مثبتې پیښې پیدا کیږي او زیاتیږي. روحانی په نننۍ تلویزیوني وینا کې ویلي چې د می میاشتې په نیمایي کې د عامې روغتیا لپاره د اعلان سوو شرایطو 80% برخه مراعت کېده خو اوس یوازې 40% امریکایي هغه ویل چې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو اساسي دلیل دا دی چې خلک هغو سیمو ته چې ویروس کم و ولاړل او ویروس یې وروړ. په ایران کې نن هم 2410 نوې مثبتې پیښې ثبت شوي او په وروستي یوه شوه روز کې یو اتیا تنه پا په کووید 19 ناروغي باندې مرسته ویدي. په پاکستان کې حکومت نن 1300 داسې سیمې په نقشه کړې چې د کورونا وایروس په شدت هلته خپور شوی او بندیزونه یې پکې ولګول. په پاکستان کې هم دا پریکړه تر هغه وروسته وسوه چې په یوه ورځ کې 6402 نوي مثبتې پېښې ثبت شوې. دا په بیساری ډول لوړ شمیر دی. په پاکستان کې د کورونا وایروس نږدې 140,000 مثبتې پېښې ثبت شوې او د پاکستان حکومت ویلي چې 2,515 تنه له دې کبله تر اوسه مړه شوي دي. او په امریکا کې د پولیسو د تشدد او د توکمیز توپیر پر ضد له روانو مظاهرو سره د پیوستون د څرګندولو په خاطر خلک نن په پاریس او لندن کې مظاهرې کوي. له دې کبله پولیسو په پاریس کې رستورانتونه، دوکانونه او موزیمونه چې تر دې مخکې د فعالیت اجازه ورکړ سوې وه نن بیرته تړلي دي. په د پاریس پولیسو دوکاندارانو او د هټیو خاوندانو ته ویلي چې ټول هغه وسایل چې ور اخیستلی سي له مخې لرې کړي. دا به په امریکا کې د تورانو ژوند ارزښت لري په نوم له پیل سوي حرکت سره د فرانسې د خلکو د پیوستون تر ټولو لویه مظاهره وي. په امریکا کې له تورپوستو خلکو سره د توپیر او د پولیسو د زور زیاتي پر ضد دې حرکت تر هغه وروسته زور واخیست چې د جورج فلوید په نوم یو تورپوستی امریکایی د یو سپین پوستی پولیس د تشدد له کبله مړ شو. جورج فلوید د می په 15مه نیټه یو سپین پوستی پولیس چې وروسته بیا هغه پولیس له کاره وایستل سو نیولی و او پر غاړه یې ځنګونو ریښی و. د دې پیښې په اخیستل سوې ویډیو کې چې بیا پر انټرنیټ خپره سوه او میلیونونه کسانو ولیده، لیدل کېږي چې 46 کلن فلوید په مکره ډول له پولیسه غواړي چې پښه یې له غاړې لرې کړي او ورته وایي چې سا یې بنده سوې ده. فلوید وروسته د سا بندۍ له کبله په روغتون کې مړ سو. په امریکا کې له هغه راهیسې مظاهرې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6.4 سیټیټ 13، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6.4 سیټیټ 14، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.4 سیټیټ 22، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8.4 سیټیټ 22، او بل اخره د جلال آباد اسمان به هم شین وي د تودوخې لوړه درجه 6.4 سیټیټ 22 اټکل سوی.
رحمت الله افغان د هوا له حاله خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د دې خبرونې د راپورونو په برخه کې خبرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د طالبانیانو د خوشي کېدو په اړه اندېښنه ښيي، خو حکومت وایي
هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق او لبت مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښ شوي، هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کېږي.
د څو دیني عالمانو تر ترور کېدلو وروسته د افغانستان د حج او اوقافو وزارت امنیتي بنسټونه د علماو او جوماتونو د امنیت ساتلو په پاتې راتلو تورنوي. نن په افغانستان کې د مور ورځ ولمنځل سوه.
ماشومان مخو واړه واړه دي، میړه مو شهید شوی دی، هیڅ یو شی هم نه لرمه.
په بهرني موضوعاتو کې ویل چې د قزاقستان د ولسمشر په توګه د قاسم جومار توکایف د رسمي دندې او لوړې یو کال پروسو په دې موده کې څه کارونه سوي دي، دا موضوع په یوه راپور کې څېړل سوې ده. د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبری مجله کې د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د طالبانیانو د خوشي کېدو په برخه کې د ځینو مواردو په اړه اندېښمن دی. د دې کمیسیون مرستیال ویان ازادي راډیو ته وایي چې دوی له دې کبله اندېښمن دي چې هسې نه د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې د جګړو د قربانیانو لپاره عدالت ناقص سي. نور حل د پیروزي عزیزي په راپور کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي لا هم سره د حکومت لوري د طالب بندیانو په اړه چې خصوصي سوي او یا هم خصوصي کیږي معلومات نه دي شریک سوي او په دې اړه اندېښمن دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن په دغه پروسه کې د جګړو د قربانیانو په برخه کې عدالت نقص سي.
د موږ اندېښنې دا دي چې د حق العبدي مسالې د جګړې د قربانیانو د دوی حقونه او د عدالت په برخه سبب کیږي. لبل خوانه هم د قضایي مسایل دي چې آیا دا کسان چې خوشي کیږي آیا دوی هم د د جګړې جرمونو او د بشریت ضد جرم متهم دي. آیا دوی د غیر نظامیانو پر ضد کوم تروریستي عمل کړی ده؟ د آزادۍ نه وروسته هم موږ اندېښنې لرو چې څومره زمینه مساعده دي چې دوی بیرته په جنګ کې نه ځي او عادي او آرام ژوند انتخاب کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت باید له دوی سره د طالب بندیانو د خلاصون په برخه کې معلومات شریک او مشورې وکړي، خو دغه کمیسیون په خبره لا هم ورسره مشورې نه دي سوي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي افغان حکومت او طالبانو ته یو لیک استولی او په دغه لیک کې د یادې پروسې په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړي دي چې د کمیسیون په خبره تر اوسه ورته له یو لوري هم ځواب نه دی ورکړل سوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو طالب ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویاند زیاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل هغه کسان له بنده نه ازادیږي کوم چې پرې حق العبد او د هیواد د ملي امنیت لپاره ګواښ پېښولی سي.
تر دې دمه پورې ټول طالب بندیان د جمهور رئیس له فرمان سره سم د هغوی سن روغتیایي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام سره آزاد شوي دي. هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق العبد مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي، هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه د افغان حکومت لوري 3000 طالبان او د طالبان لوري د افغان حکومت له 1500 زیات بندیان آزاد شوي دي. افغان حکومت له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت او د بین الافغاني خبرو اترو د پیلیدو غوښتونکي دي، خو طالبان ټینګار کوي چې د دوی او د امریکا ترمنځ د فبروري د 9مې نیټې د هوکړه لیک پر بنسټ چې په قطر کې لاسلیک شوی باید افغان حکومت یې 15000 بندیان له بنده خوشي کړي چې د دغه بهیر تر بشپړېدو وروسته به تر یوې اونۍ پورې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. فیروزه عزیزی، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
د خبرګولیا جوزات سره وشتمه په افغانستان کې د مور لورزې سره برابر ده چې هر کال منځل کیږي. د بدسل کې د چې شزي په ځنګړي ډول مایندې په هیواد کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دی وی نادر پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د کابل ګلفروشي کوڅه هغه ځای چې په ځنګړو او مناسبتي ورځو کې پکې ګڼه ګوڼه زیاته وي، نن د خبرګولیا جوزات سره وشتمه د مور لورزې سره برابر ده. یو شمیر خلک دلته راغلي تر څو خپلو میندو ته ډالۍ واخلي. که څه هم د ګرز بندیز له امله د تیر په پرتله ګڼه ګوڼه کمه ده، خو داسې هم نه ده چې دا کوڅه د بیخي تشوي. احمد خپلې مور ته د مرسل ګل اخیستی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مخاطر تجلیل از
روز تیمور رس این منزل پر راغلی و دو طول و مندل پر دیر خور از بی دیل پر چی منگو که ولی شو خیون منزو لگل فروشی ور تخریب
که اومده ایم دمین گل فروشی.
سلسله هم خپلی مورت ده گلان و داله اخیسته لول پر راغلی ده.
بله همی خیم روز
ده دیو رزی ده تاسو در راژیو لطا پور طول و مندو تا مبارکی وایم راغلی ایم چی گلان و اخلم.
ده مندو ده عمر دیره برخه ده اولادونو پروزن تیریگی. دوی هم د دې ورځې ل منځلو څخه خوښی دي. نرګس هغه لور ده چې ل خپل دوه لونو سره راغلي چې لونی یې دې ته او دا خپل مور ته ډالۍ واخلي.
زه
د یوې مور په توګه د خوښۍ احساس لرم، ځکه چې د مور ورځ ده او زه هم د مور لپاره راغلی یم. زه هم یو مور یم نو د بلې مور له زړه ښه خبرې کوم ترڅو یو کېډۍ ګلان ورته واخلم.
خدا سیمایند همشته چې لګنو ستونزو سره لاس او گریوان دي او د مور د ورځې لاره رسیدو نه دي خبري او یو شمیر یې په اړه بیخین نه پوهیږي. نازنین له همدې ډلې مایندونه ده. هغه مور چې په تنور خلکو ته ډوډۍ پخوي او خپل بچیانو ته یو مړی ډوډۍ پیدا کوي. نازنین وایي
ما سره کومک وکړی، زه نه دغه نه خبره یم، تندور ما ډوډۍ پخوم او ماشومان ما خو واړه واړه دي، میړه ما شهید شوی دی.
خدای یوازې نازنین نه ده، بلکې په افغانستان کې ډیری میندې په دې برخلیک اخته دي. د مور ورځ د داسې میندو لپاره د خپلو ماشومانو د ګیډو مړولو پرته بله معنی نه لري. خو له دې ټولو سره سره رنگینه یا پیکه په افغانستان کې دا ورځ منزل کیږي او له خلکو نه ده هیره.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د څو دینی عالمانو تر وژل کېدو وروسته د افغانستان د حج او اوقافو وزارت امنیتي بنسټونه د علماو او جماعتونو د امنیت ساتلو په برخه کې په پاتې راتلو تورنوي. خو د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې په دې برخه کې تدابیر لري. دیوه نادر پر دې موضوع راپور لري.
د شیرشاه سوری د جماعت د خطیب مولوی عزیز الله مفلی جنازه د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د یاد جماعت په انګړ کې خاورو ته وسپارل شوه. په دې مراسمو کې د دینی عالمانو او ځینې حکومتي چارواکو په ګډون سلګونو عامو خلکو هم ګډون کړی و. عزیز الله مفلی تیره جمعه د جمعې تر لمانځه وروسته له څلورو نورو کسانو سره په همدې جماعت کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کې ووژل شول. د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو د چارو مشر فضل کریم سراجی د مولوی مفلی د جنازې تر لمانځه وروسته ازادي راډیو ته وویل له دې پیښې مخکې هم د جماعت ته ګواښونه موجود وو. نوموړي په امنیتي بنسټونو نیوکې وکړې چې د عالمانو او جماعتونو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي.
امنیتی بنسټونه باید عالمانو او جماعتونو امنیت ساتنې برخه کې د مسؤلیت احساس وکړي. له بده مرغه په دې برخه کې موږ د بېغوري شاهدان یو.
په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان هم له خلکو او په ځانګړي ډول له امنیتي ارګانونو غوښتنه کوي چې د جماعتونو او دینی عالمانو د امنیت ساتلو برخې ته جدي تدابیر ونیسي. د دینی عالمانو وړاندیز دا دی چې تر هر لمانځه وروسته دې امنیتي مسؤلین د جماعتونو پر امنیتي وضعیت غور وکړي. د دینی عالمانو له ډلې مولوی عبدالجلیل وایي په لویو جماعتونو کې دې امنیتي کامرې ولګول شي.
در قدم اول باید مساجدی که
په لومړی قدم کې دی هغه لوی جماعتونو کې امنیتي کمرې ولګول شي چې تر ګوښلان دي. د جمعې په ورځ دی لمونځ مخکې امنیتي کسان جماعتونه ولټوي. بیا دې منتر سره سي
اجازه بده برای عالم برم بالای منبر صحبت بکنه.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په جماعتونو کې باید دینی عالمانو لپاره امنیتي تدابیر ونیول شي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان په وینا په دې اړه په امنیتي تدابیرو کار روان دی.
تدابیر باید بدون وکړي چې د مقدسو ځایونو او عالمانو د امنیت په برخه کې تر لاس لاندې وو. دلیل دا دی چې دښمن خپله قلمداره بدله کړې او په غیر انساني او غیر اسلامي کړنو یې لاس پورې کړی. موږ په ځانګړو تدابیرو کار کوو.
پر شیرشاه سوری جماعت برید پر دینی عالمانو او لمونځ کوونکو لومړنی برید نه دی. له دې وړاندې هم شاوخوا دوه اونۍ مخکې ورته برید په وزیر محمد اکبر خان جماعت کې وشو چې د جماعت خطیب محمد ایاز نیازی او څو تنه لمونځ کوونکي پکې ووژل شول. د افغان حکومت تر څنګ طالبانو هم د دې دوو بریدونو په اړه غبرګون ښودلی. د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو د چارو مشر ازادي راډیو ته وویل ښایي د دې بریدونو تر شا د یو شمېر بهرنیو استخباراتو لاس وي، ځکه چې په وینا یې دغه استخبارات افغانستان کې د دینی عالمانو مبارزه او فعالیت نشي زغملی.
په کندهار کې د اول وار لپاره د کرنیزو ناروغیو د تشخیص او مخنیوي لپاره کرنیز لابراتوار فعال شوی. صادق رښتینی دغه لابراتوار ته ورغلی.
د کرنیزو آفتونو د تشخیص دغه لومړنی لابراتوار په شخصي پانګه جوړ شوی چې د مسولین په وینا لګښنه دی معلوم. د لابراتوار مسول انجینر سمی الله نوري چې په کاناډا او امریکا هیوادونو کې د کرنی په برخه کې زده کړې کړي، ازادي راډیو ته وویل چې کندهار یو کرنیز ولایت دی چې د کرنیزو آفتونو د تشخیص دغه ډول لابراتوار ته ډیر اړتیا وه. د شاغلی نوري په وینا په دغه لابراتوار کې د خاورې، اوبو او د نبات د مختلفو برخو یو 15 ډوله معاینه ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د کرنیزو آفتونو د تشخیص ترڅنګ دوی بزګرانو او باغلرونکو ته د باغونو نقشې او په شاړو مځکو کې د ښه حاصل ورکوونکو نباتاتو د کرلو مشورې هم ورکوي.
خوشحالی کم وقت وقت د مین دتلی هغه نو څه مصرف دی او په ساده مشکل به و هغه په لغفات طریقه معلوم بعد مستغون دی
په ورته وخت کې د کندهار بزګران او باغدارون کې د دغه لابراتوار جوړیدل د کرنیزو آفتونو د مخنیوي په برخه کې مهم بولي او وایي چې له دې وړاندې د کرنیزو آفتونو د نه تشخیص له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ ول. د دوی په وینا دغه لابراتوار به د نوو باغونو په جوړولو او ښو حاصلاتو درلودلو سره ورسره ډېره مرسته وکړي.
یو تن زمیندار ما ته بیخي ډېره پایده رسول ما باغ ژړی نیولی و چې هر څه دوایات مو کوله د شرکتو درکلنم چا به ودا ورته چا بالاخره دته چې رالم د دغه نوري لابراتوار ته زه رسول وروره ما ته خاوره راوړه بیا چې خاوره چېستله ستا په باغ کې د خاوره د چه څخه دغه دغه کمپوتاکې ما خوراک ندله باغ اوس داسې انګور کړي دي چې دا د محل خلک ما ته وایي اچه هغه ته به باغ په منکټ نه خرڅې ته به په میترا نه خرڅې یعنی که درته وایم چې یو تاک اته من انګور کړي چې ته به وایې چې دا څه وایې.
نو محمد رسول دی شپږ کاله کېږي اووه کاله کېږي چې هر کال به باغ ګرده کال پخته و ګرده ژبې پختلیش به اشنه شو ورته خوشحاله به وو یا به ژړۍ وکړي یا به چې ګل ته رسېدله واښکۍ به وچ کړي دا شرکتونه چې دلته دي اوبرو ته مو برګونه را وړي دي شکار مو ورته را وړي دي دوایي بیا را کړې هېڅ فایده یې نه بیا مو پاکستان ته پټ ته راوړې ده ښار مو وړې ده بلبونه مو وړې دي هغه څه دوا را کړې ده ورته را وړې پر بشر یې مو دي مفات مو لیدلی نو شش کال به خبر کړو چې دا زراعت بله سوی دي لابراتوار نو بار مو ښار ورته را وړې شپږم ورځ چې ورته راغلم بارو سره په باغ کې څلور رقمه مهاراج نو بار یې دوا را کړل مو دا به په وچا ورکې دا به پروف شي دا به ښه دوا مو ورکړل یو دوشن پروف شي با په دا رقم استک جوړو دا استک تور شو بیا دا واره کړو سره له ماګه چې موږ په شه ورشکې دا ورکه دا وسوره ورشکې څه
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د ترویج امیر محمود الله نوري بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دې لابراتوار په جوړېدو سره به د کندهار د بزګرانو په کرنیزو حاصلاتو کې زیاتوالی هم راسي. د نوموړي په وینا په داسې حال کې چې بزګران د کرنیزو آفتونو د تشخیص په برخه کې اسانتیاوې ونه لري ستونزمنه ده چې فصل یې ښه حاصل ورکړي.
افغانستان یا په ټول نړۍ کې او یا پیسد مشکلات د ځمکې او اوبو څخه پیدا کېږي او دېرش پیسد مشکلات چې دي هغه برسېره مثلا آفتونه مرضونه او دغه دي چې پیدا کېږي د دېرش پیسد مشکلاتو دپاره په افغانستان کې په زرګونو تجارانو سرمایه ګذاري کړې ده دواوې رولید اما د او یا پیسد مشکلاتو دپاره په افغانستان کې هېڅ هم نه وشي دا په لومړی ځل یو مسلکي کس یو مسلري په سطحه باندې کړي وی لابراتواري جوړ کړه چې دا د افغانستان د ځمکوالو باغدارانو او ترکاري کروونکو دپاره یو تر ټولو مهم زیری او د دوی د حاصلاتو د لوړوالي دپاره یوه ډېره مهمه کامیابي ده.
د کندهار بزګران او باغ لرونکي تر دې مخکې د کرنیزو آفتونو د تشخیص او د درملو اخیستلو لپاره ګاونډي هیواد پاکستان ته تلل چې په وینا یې دغه درملو به ډېر کله د امراضو په مخنیوي کې نتیجه نه ورکوله.
نزلم یو یو الله خبر
هارون باچا د ازادي رادیو میلمه ده. ل پختون سندرغاړي خاغلی باچا سره د ازادي رادیو د سندرو میلمانه ځانګړی پروگرام یک شنبه پاو باندې 10 بجې مهیروي.
علم فتسل سلا خبره
د قزاقستان د ولسمشر په توګه د قاسم جمال توکایف د رسمي دندې یو کال پر اسو خلک د نوموړي د اصلاحاتو د جمني پوره کېدو ته په تمه دي. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د 2019 کال د جون پر 12مه قاسم جمارت توکایف د قزاقستان د دوهم ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کړه. نوموړي د ولسمشر انتخاباتو شاوخوا یو اویا سلنه رایې خپل کړې، که څه هم دا د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف د شاوخوا درې لسیزې واکمنۍ تر ختمېدو وروسته د بدلون لپاره ځینې هیلې رامنځته کړې، خو تحلیلګران د توکایف د ولسمشري یو کال له ستونزو خالي نه بولي. په ټوله کې توکایف د پخواني ولسمشر نظربایف له نږدې پلویانو ګڼل کېږي. په دې ترڅ کې هغه څه چې کارپوهان خبرې ور باندې کوي، په قزاقستان کې دوه ګونې مشري ده. دوی وایي سره له دې چې نظربایف له واکه لرې سو، خو په تېر یوه کال کې یې په پرله پسې ډول له حکومتي چارواکو او د بانکونو له مشرانو سره لیده کاتو ته دوام ورکړی دی. د 2019 کال په نومبر کې د منځنۍ آسیا هیوادونو په سرمشریزه کې توکایف نه بلکې نظربایف ګډون وکړ. تر هغه په وروسته میاشت کې یې په سن پیټرسبرګ کې د یورو ایشیا اقتصادي ټولنې غیر رسمي غونډې ته نظربایف ولاړ. د همدې کال د اکتوبر پر 1 د قزاقستان د ولسمشر یو فرمان خپور سو چې د اکتوبر پر 9 لاسلیک سوی و، او له مخې یې توکایف اړ و چې د دې هیواد د ډیری وزیرانو، د ولسمشرۍ ماڼۍ کارکوونکو، څارنوالانو، د مرکزي بانک مشر، جمهوري ګارډ، د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې، ولایتي مشرانو، ښاروالانو او نورو کلیدي پوستونو لپاره د ګمارنو په اړه باید د نظربایف تایید اخیستی وای. دې مسایلو ته په کتو شنونکي په دې باور دي چې ستونزمنه ده ووایي نور سلطان نظربایف نور د دې هیواد مشر نه دی. ولسمشر توکایف په پرله پسې ډول په خپلو ویناوو کې په قزاقستان کې د دوه ګونی مشرتابه خبرې کړې دي، او نظربایف د دې هیواد لومړنی ولسمشر او د خلکو د مشر په توګه د درناوي وړ شخصیت ګڼلی دی. تحلیلګران دا هم وایي چې ستونزمنه ده دا توپیر وسي چې کوم کس دلته واقعا مسؤول دی. د ولسمشر توکایف د لوړې مراسمو له لومړۍ ورځې د خلکو اعتراضونه پیل شول. هغوی تر دې وړاندې هم اعتراضونه کړي وو او د دوی پر ضد یې شعارونه ورکول. په دې ترڅ کې د ځوانانو غورځنګ جوړ سو او سولیز لاریونونه یې تنظیم کړل. دوی د توکایف تر لوړې د مخه په لاریونونو کې په قانون کې د داسې بدلون خبره مطرح کړې وه چې باید د قزاقستان د حکومت نظام له ولسمشرۍ څخه پارلماني ته بدل سي. نورې ډلې هم راپورته سوې او بشري حقونو او ازادیو د خوندیتوب لپاره یې په بېلابېلو ډولونو اعتراضونو ته دوام ورکړ. د دې اعتراضونو په لړ کې سلګونه کسان ونیول شول. داسې ښکارېدل چې توکایف د اعتراض کوونکو دغو غوښتنو ته پام ونه کړ، او حتی په ځینو مرکو کې یې ویلي وو چې د خلکو د اعتراضونو اصلي دلیل لوږه ده. د نورو قومي شخړو او اقتصادي زیانونو تر څنګ د روان 2020 میلادي کال له مارچ راهیسې په دې هېواد کې د کورونا ویروس خورېدل هغه څه دي چې خلک یې د حکومت پر کړنو بې باوره کړي دي. په قزاقستان کې د کورونا ویروس له خورېدو سره پخوانی واکمن نورسلطان نظربایف چې په جولای کې 80 کلن کېږي اړ سو چې ځان په یوه خوندي ځای کې قرنطین کړي. همدا له عامه چارو څخه د نظربایف لرې کېدل د دې سبب سو چې ولسمشر توکایف د مسؤل په توګه پاتې سي، او له دې څخه په ګټه اخیستنې د امکان تر حده د خلکو ترمنځ راښکاره سو. د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي کمپاین مشري یې پیل کړه. له سیمه ییزو او ولایتي چارواکو سره یې لیدنې وکړې، او له نورو مشرانو سره یې د ولسمشر په توګه ویډیویي غونډې ترسره کړې. جوانا لیلی د قزاقستان په چارو کې یوه مخکښه فعاله ده او د تیاره سیوري په نوم کتاب لیکواله هم ده. نوموړي ازادي راډیو ته ویلي چې توکایف په سخت موقف کې دی. هغه په دې ژمنې وخت ورسېد چې د نظربایف تګلارې ته به دوام ورکوي، او همدا د دې لامل سو چې هغه د ولسمشر په توګه انتخاب سو. خو دا زیاتوي د اصلاحاتو لپاره د ټولنې فشارونه ډیر سوي، او فکر کوي چې د توکایف د اصلاح غوښتنې دریځ پیاوړی سوی او دوی په اصلاحاتو کې خپله ګټه ویني. نو په پای کې د لیکواله په دې باور دی چې توکایف سخت کال تیر کړ، او داسې ښکاري چې لا نورې سختې ننګونې به هم په مخ کې ولري.
نوی کلنه جاپانی تر نیمو شپو د انټرنیټ له لارې لوبې کوي. د هماکو موري نوم د ریکارډونو د ماتولو په کتاب کې لیکل شوی دی. د دې بوډۍ لوبغاړي د لوبو په اړه نور د احمد شیبر په راپور کې اوریدلی سي.
میرمن موري هر ورځ لږ تر لږه 3 ساعته د الکترونیکي لوبو له لارې د وحشي خیالي مخلوقاتو په جګړې بوختوي. ما کوموري فرانس پریس اژانس ته وویل له دې لوبو خوند اخلم، او چې کله یو خیالي دښمن ځپمه داخلي خفګان او سترس مې لرې کېږي. دا لوبه چې نن سبا یې کوم سخته ده. په تېره بیا هغه چاته چې عمر یې خوړلی وي کله ناکله د شپې په مخه تر 2 بجو لوبه کوم. سپین سارې موري وشته شاته چوری کوي، عینکې پر سترګو ایښوي. چې کله په یوټیوب کې خپل چینل ته ورځي په خندا جاپانی سلام کوي، سر ټیټوي. خو کله چې لوبه پیلوي دغه نرم حالت یې بیخي ورک شي، جدي شي، د عینکو تر شا یې سترګې راووزي، سره شي، سپینه شي. موري د جاپان په ختیځ کې په شیبا کې ژوند کوي. دا د یوټیوب د لوبغاړو په ډله کې تر ټولو مشهوره ده. د ګینس په کتاب کې نوم لیکل شوی دی. موري یو لمسی لري، کیسوکا نګاو. دی 43 کلن دی. د فرانس پرسر جانس ته ویل چې انا یې هر ورځ لوبي کوي او له دې عمله دا له نورو عادي خلکو سره توپیر لري، ځکه چې نور د دې په څیر لوبو ته نه هیجاني کیږي. له 40 کلونو راهیسې موري تر 200 ډول ډېرې لوبې تجربه کړې دي. پخوا به دې په یوازې په خپل کور کې لوبې کولې. له 2014 کال را په دې خوا یې د یوټیوب چینل فعاله کړی دی او له نورو لوبغاړو سره یې ارتباط نیولی دی. د دې لمسی د میاشتې 3-4 ځله د لوبو پر مهال د دې فلم خپروي چې په یوټیوب کې په 100,000 سبسکرایب لري او په میلیونونو کسان یې ګوري.
د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده. د نن ورځې وروستۍ نیم ساعته خبری مجله له ستار احمد فروغ نووري مهرباني.
تشکر سلیم محمد.